د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږ ویشتنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا پنځوس کسان نور ټپیان دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تامه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچانو یوې بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې څوارلس سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارنوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د عالمخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر وو په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټ افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. دوه نور سړیو 9 کلن کارلیسیل ریویرا او 6 کلن جوناتون لوټ هولټ چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی اصلي امریکایي مخالفې خبریالې د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. دوی دواړه په توقیف کې دي چې د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړل شول. که څه هم د محکمې په اسنادو کې د ایرانی اصلي امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی، خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران پر رژیم انتقادونه کوي. له پاکستان او ایران افغانستان ته د 109 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 90 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2000 شتم کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوی دي. ولګانو ډسپوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 4.1 کیلومتر کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتر ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوې ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په باب څه نه دي لاویل شوي. او یو سپورتي خبر، نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. دغه لوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې پیل شوه چې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په دې اړه ویلي. د دویمې لوبې لپاره هم تمرینات روان دي چې تمریناتو ته هم تمرینات بشپړ چمتو شوي دي. مورال یې لوړ دی ځکه په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش ته 2 منډو په توپیر ماته ورکړې ده. افغانستان تیره چهارشنبه وتوانېد په لومړۍ 50 اوره مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړې. د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې په خپل دریمه 50 اوره مسابقه کې د دوشنبه په ورځ به دغه دویمه مسابقه خپل وکړي. قدر مناوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلو نورو کورنۍ د نفقې لپاره خپل ماشومان پلوري.
نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو اوړی و دا فر شو کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی.
یو شمېر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې ده.
دا هم نه کېږي چې تنه دیني مدرسو توجه وکړي او نور علوم بلیاد وځي، عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه وکړي، خویندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې یو شمېر نجونې په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
زه زده کړې له سبیل سره پروګرام دوهمې دورې زده کوونکی یم. زه ډېره خوشحاله دا پروګرام په موږ بند شو چې دې پروګرام مې ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص.
په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي بریت لکبله د وژل شویو شمیر شپږویستنو ته زیات شوی دی. په همدې اړه د ازادي رادیو د مشال څانګې همکار ایوب ترین را سره د تلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، خپرونې ته ډېر ښه راغلی. که د دې چاودنې پاکله تازه یا نوي جزئیات یې له اوریدونکو سره شریکول غواړئ، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. ځکه چې تاسو هم ویلې چې د مړو شمېره هغه تر اوسه پورې شپږ ته رسېدلې ده، خو اوس څه ګړۍ له مخه ما د بلوچستان د حکومت د ویان د شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څلورویشت کسانو د مړینې تصدیق کوي او هغه دا وایي چې اووه پنځوس کسان چې دي هغه زخمیان دي، په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د دې پیښې یعنی د پاکستان په وخت ماښام شپږ بجې و غونډه را بلل شوې ده. په غونډه کې به د کوټې د چاودنې وروسته چې کوم صورتحال دی د هغه جاج اخیستل کیږي. دا چاودنه نن سهار د پاکستان په وخت اتلس منټه بالا اته بجې د کوټ پر ریلوی سټیشن یا د اورګاډي پر تمځای باندې هغه وخت وسوه کله چې د کوټ څخه د راولپنډي د لارې و پېښور ته جعفر اکسپریس یا اورګاډه چې روانېدو و، د دې په نتیجه کې چې کوم مرګ ژوبله راوښته ده، د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډیو ته یا مشتوی لیدي چې په دې کې ځانمرګي بریت سوی دي او د دوی د پلټنې کار اوس هم روان دی. خدای داس فکر کوي چې دا یو ځانمرګي بریت او په دې اړه د کوټې شار یعنی د دې شاروالۍ کم کمشنر دی حمزه شفقات، هغه هم د خبريالانو سره په خبرو کې د دې نه هیواز تایید کړی دی، بلکې دا ویل دي چې په دې بریت کې امنیتی سرتیری یعنی چې کوم ځواکونه دي هغه چې د دې اورګاډي د لارې پنجاب ته روانو، دا بریت په حقیقت کې پراغو باندې سوی دي او په هغه کې ولسی وګړي هم چې دي مړه او زخمیان سوی دي. وروسته لدې د امنیتی سرتیرو په هغه کې پولیس دي، سرحدي عسکر دي، دا د کوټې د ریلوی سټیشن تراغلي او خو ټولې سیمې تر اوسه محاصره کړې دي. بل پلو ته د حکومت لخوا دا اعلان شوی دی چې د ریلوی سټیشن به تر هغه پورې بند وي او دوی به پلټنې کوي او چې کومې اورګاډي ځي راځي د کوټ څخه د هیواد و نورو برخو ته هغه هم د ځان سره مخامخ کړي دي، او دوی دا وایي چې دوی به په صوبه کې او بیا په خاصه توګه په کوټ کې د امنیت په اړه چې کومه غونډه کیږي نو په هغه کې به نوري او نوي پریکړې کوي. او د دې وروسته د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د کوټ کمشنر په کوټه شار کې پر هر ډول غونډو باندې په بشپړه توګه بندیز لګولی دی او ولسته دا ویلی دی چې دوی دې د رش وظایف ته نه ورځي، ځکه چې د کوټه د کمشنر په خبره د نورو چاودونو امکان هم زیاتې. په داسې حال کې هغه د ولسته د غشتنه کړی ده چې د کوټ په هسپتالو کې کم زخمیان دي هغه ته د وینې زیات ضرورت نو دی په کار دادی چې د وینې ورکولو په دې لړۍ کې بر برخه واخلي دغه ډول د ځلی چارواکو لخوا د کوټ شار امنیت دی هغه په باب بیلابیل ګامونه پورته شوی دی او په کوټ کې دا وخت د پولیس سره سره د سرحدي عسکرو په غزما یا غشت کې هم زیاتوالی راوستل شوی دی او چې مخه د حکومتي چارواکو په خبره امنیت ټینګول دی خو د دې مقصد لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي نن ماښام 6 بجې و غونډه راغوښته ده په هغه کې به پولیس اف سی او د ځواکونو چې کوم مشران دي هغه برخه اخلي او د کوټ ښار لپاره به دوی د امنیت په باب یو نوی پلان ترتیب کوي.
مننه ترین صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین د پاکستان له کوټې نه را سره په ټلیفون په لیکه کې وو او موږ ته د دې پیښې په اړه تازه جزئیات راکړه. وړاندې نور راپورونه هم را سره اوسئ.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او وسې وایي چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې طالبان واکمنان وایي دي او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتني راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سږ کال د مرستې 1.1 میلیاردو ته راټیټ شوي دي. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوي دي. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلي دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د ده وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکسوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوي دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیونه ډالرو څخه کمې شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2016 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو ایس ایډ له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستې اوس کمې دي نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلې نورې کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مرستندویو موسسه چې په افغانستان کې خوړو نړیوال پروګرام سره په همکارۍ کې بوخته ده، د جمعې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې د یو افغان ویډیو خپره کړې چې وایي خپله یو کلنه لور یې د بېوزلۍ له امله خرڅه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویو موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تریخ و آن ترده چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم. من ویل مخکل دی چه نور مره شی یوا بای و پلورو. چشپا متیره شی. هغا وقت چه می و پلورلا یوا کلن و. وستری کلن شوی ده.
د عبدالله پا چرخایی پا افغانستان که سلگون نور کورنی هم لکڑوونو داکس ون تیره وی. ولدوی جان پا خپل دی بیان که ویلی چه پا تیر یو کال که پا افغانستان که د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 364,000 او 3,000 افغانانو ته هم د اړتیا وړ خړ خوراکي توکي ورسولې دي. بلخو د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس باندې د ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمېر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار یوې اوسېدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک هم نشته، دغه خپله یو کالی مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته، دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ GHA په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.5 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
یو شمیر زده کوونکو او د پانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم ته شا کړی او د دینی علومو د ترویج لپاره یې هڅې کړې. پام دې هړه د حدیث پردیس راپورته خوښ شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډېر تمرکز او عصري علومو ته نه پام یو شمېر زده کوونکي او د پانتون ځینې استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان کې د شریعتو د پانځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي، مخ په زیاتېدو دي، او طالبانو توجه هم ټولو دینی مدرسو ته دا هم نه کېږي چې تنها دینی مدرسو توجه کوي، نور علوم دي یاد وزي، عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه کړي، خواندي چې نه پریدي مکتب ته، دوی ته باید زمینه مساعد کړي درس او تدریس لپاره.
د کابل اوسېدونکي زینت مومن چې له زده کړو بې برخه شوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
څنګه چې موږ وینو نسبت په خواته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوي دي، لپاره چې انجونې او ښځې وکولی شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې وی غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علومو ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوختي او په راتلونکي 1400 کال کې به 16,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پوهنتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوهه او کسب هماغه نه فرض او وجیبه ده لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت و. اوس ما تا وته چې دا خو لا مباح دي، خدای دې داسې کسان خوار کړي چې علم او زده کړه په تقسیمه دنیاوي او اخروي. دا په لسو نور موارد دي چې متاسفانه کوم بودی کانی دی او کدا اسلام نشي بیا بنا وخت شي.
د یادونې د چوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو نهویاوم عمومي غونډې درېیمې ناستې ته په وینا کې ویلي وو چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور یو افغان وګړی رسمن تورن شوی دی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد چاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې وژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالد ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل شوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایرانی الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15مه د ولسمشری په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیرون جنو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. د انجونو چې د دې راډیو له پروګرامونو ګټه پورته کوله وایي د دې راډیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. په همدې اړه د سنا ککړ راپور ته غوږ شئ.
زمونږ چې کله ښوونځي بند شول ډېرې نهیلي وو خو یوازینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندی کړې هغه پروګرام زده کړې له سبې.
د خوست ولایت اوسېدونکي هری واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېرې خوشي نه یو د دغه پروګرام په بندېدا سره ځکه موږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو. یو ځل بیا مو ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وایي په دې راډیو کې د انګریزي، دری، پښتو، اردو، ساينس او پخلی خپرونو سربیره دینی او د تفسیر ښوونیزې خپرونې هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمه ییزې راډیو د مسؤلینو په خبره دا ښوونیز پروګرامونه یې د 2022 کال د جنوري په 6 نیټه پیل شول چې په مستقیمه توګه شاوخوا 6000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 200 زده کوونکي یې درلودل. د دې پروګرام دوه نورې زده کوونکې سوما صابر او بهشتي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه زکر صبر سره پروګرام دوه همې دورې زده کوونکې یم. زه ډېره خوشحاله یم دا پروګرام په موږ بند شو چې دې پروګرام نه مې ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص شي.
موږ پخوا هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلیدو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې راژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ ښوونیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې دغه کړنه د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمه ییزې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړې. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کېږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې چې بیا غرغښت راډیو ته په مشهور ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
azadiradio.com
په اوروزګان کې بزګران وایي شنې خونې د اقتصادي او کرنیز اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لري. په همدې اړه له سیمینا د شریف الله شرافت راپور ته غوښی.
اوروزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې اسری کرنی شنې نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دي. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډېر ګټور تمام شوی دی.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړې ده. داسې ګوره بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاري په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا دا په کور د مخه شان دي. نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دي وینې پیزي او داسې د شی نه فکر راځي ښه تازه شی دي.
بل بزګری ساخان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام شوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلې. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان سړی کړی دی. نیم وطن ما وسا کړی دی. رومي دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په جګر وطن کې د کندارې رومي او پاکستاني رومي راکلي د ازمر شته مارکیټ ته پر سم نیمه خو نو سم سم نیمه به مقصد کچرا و سم نیمه به نیمه به پکښ سم و هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کاداري کوې زمار مې پراول سي دي ما دا غرمې زمار مې په 1500 کاداري ما چال ورکولې.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتونو ساز انجینر عبدالشکور کریمی وای لاګاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته وګورو اکثره د پاکستان، د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات، میوجات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا سي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونه چې ورته ویل کېږي دا جوړ شوي دي و کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځینې خوښ دي. داسې متحد شوې په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي ول، ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځینې راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري، د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دي. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږ ویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یوه افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. ملګری ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 او 400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,09,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. مرستندویو بنسټونو ویلي چې د نړۍ دغه نوي ایجاد شوي هیواد د اقلیمي بدلون له کبله ډېر زیان ګالي او سیلابونه تر ډېره په دغه هیواد کې د شمال لخوا زیاتېږي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواده ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو د غوښتنې سره کړی ده. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورسپانو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواده ووځي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونو په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکی ګڼل شوی دی. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره پرون جمعه په خپلو خبرو کې ویلي چې د اکتوبر په 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې هم نړولي وو. دغه راز تر ځمکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک شوي وو. تر اوسه 80 کسان تری تم دي، خو حکومت ګمان کوي ځینې یې ممکن په هغو 80 مړو کې شامل وي چې تر اوسه یې هویت لا تثبیت شوی نه دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2,000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاسته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته واچو ورو نه مګی مان وړکی دي او هغه ته چې وزګور ځان ته ګورو ډیر افسوس واس.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوی ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال دسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي دي. په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 1800 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتار، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتار، هلمند ولایت کې په 900 هکتار او کندهار ولایت کې په 880 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
Overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت یولې کم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای
که د کورنیو چارو وزارت دا سروي او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لري بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروي د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړي وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتلا د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 50% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل. خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 90% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتار ډېرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي وه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله
جدول د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویتامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت ټیټوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخلې زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبیعي خوراکونه لکه خرما، منی، کیلي او د حکومت مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو، ډوډۍ هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس خلاجات سبزیجات میوه حبوبات دوی ته حتمی او ضرور دی او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وچکي که نه نو مریضانو په سوی تغذی مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراضو امتحانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دی؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% هم چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دی دوی ته حتمی و ضروری دی ځکه چې د هضم په بخش کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور دی؟ د نشې تر پرېښودلو مخکې، د نشې پرېښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په همغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډیر مغذی او مکفی و مکمل وي لکه پروتین ولري، کاربوهایدرات، ویتامین سی، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذی تغذیه ته اړتیا لري ترڅو چې خپل جسمي، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدرات، میوې، غلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی و ضروری دي او د سکلو خوب په کافی توګه باید دوی مصرف کړي ترڅو چې خپل دفاعي او معافیتي سیستم انرژي سطح جګ کړي او مناسبه او رژیم غذایي دور ته حتمی و ضروری دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي د دوی اشتها ډیریږي باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین، کاربوهایدرات، شمیاتو یا چربی، میوجات، منرال، غلاجات دوی ته ډیر ورکول سي او په کافی توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمی و ضروری دي.
ډیری معتادین شکایت کوي چې د نشې له پرېښودلو وروسته د دوی اشتها ډیریږي خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغسې خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتها ډیریږي. نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدرات او شمیاتو او منرالونو پکی وي دوی نو نشي برابره ولی او نه ورکوي باید د دونر لخوا او د همې روغتیا وزارت مسؤلینو لخوا باید په جدي توګه کنترول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذی او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیگی. نو د مریضانو په حق کې دا یو جفا کار دی.
څنګه کولای شو چې د نشې پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته واړو؟
د مخدره موادو ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو، کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو و تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې ترڅو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي و ضروری دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پرېښودلو کې مرسته کوي.
Thank you. رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چکوی
تا چه غواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نمتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جزاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوی
ترون آوریدن کو اوس هم ده خاطری وارده ده پکتیا ویلات اوسیدون که زرولی لا تو کالو رهیسی نشکوی دی وای چی په کابل خار کې موټر چلاوا او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې موتات سو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بېرته موتات کېږي دا چې زرولی څنګه موتات سو لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل خار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاوري چې وړي هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړو یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سرک روان وم او کنی دینه مې ډېر بد وملو خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډي ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دا شیشه را او با سلوادی مغی و رازی ندی خواه پی را روزانه یو دری سوا دسی چلور سوا تلی رانه والا میاش تیخ مکار کولو خو آغا می بیازیاتر پلار اخیستی خو لگنده سی خپل خرچه بیرا کولا نور آغا ایساب ما پلار اخیست والا دیری پیسی بلالی بس کار مکولو مغا مطروانه آغا پیدا کیدی خو بس دیری لالی دیری بدن آغا کلیو او اصابیم دیر دسی آغسی و کلب شکی و کلب و بسار اطلا دیر دسی مشکلات سر مخکلی او اندسی لگ بشک من کول و بیابه و نورم اندسی لگ روانی کلیم و والا وادمی و والا خدای دیو بخی بس بیا پاک و رسی در بس بس یا مرز با آقوی تاولا گید و بعد یا مرز نه بس اندسی منگا مالات خرابی دو از این ورست بس دا عملم شروع اسلو یب چو مزا بیستر و هم به شخصی کمپو که و دیر مسره پی را باندی و که دیر یالی زلی وکلی آخر دسی شو چه دیر را سر پا تانک سلالا ویسی دلتا دا دو دوری دلتا بیستر کلم والا دسی شوی چه دوی کوشش کرده چه یا می شپخانی تر آولی یا را تووی چه می کوا بیستر کرده می پا خواگا و پا آغنه کلا چه پیدا ما چه مثال بیستر این می بیامی بیاو نیم ورز زان تر ناغه که خو بیایم کوشش کرده نیمه پری خوله بیرون می دوم را نپری دی عمل تا خو بس مونگم چه چه مشکل لرو آغا مونگا تا نر رسایی خو بس کلا کلا یاو نیم آغه کیگی اوس والا ډیر په سختۍ پیدا کیږي او مخکې غونته نه دی مخکې به سرک په سر پیدا کیدل اوس ډیر به داسې ګوښه وو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوش یې کو نور بس درته نه په تنګ شوي یو او کور کې هم ډیر مشکلاتو سره مخ شوي یو او دغه عمل ډیر شاته واچو ورورونه مو دي ما نه وړکي دي و هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وباسو کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوهم مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کیدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامسته شي هیروین پر ضد و میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامسته کوونکي مواد دي. میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چېرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته نو پچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب پورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاش لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړی. خو کله چې له کوکنار څخه تریاک ټولوي او کوټه یې راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان. ستړی مشی؟
خیر یوسی ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی؟ ځمکه کې څه شی کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي نوم دې ورک شي ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم ځمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي ولا کمی یو کال هم ګټه ترې خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
ولې له جیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی کله ګم تګی شو پس وچ دی. که تاریا کې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل.
ساخت باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شوه د اوبو خبره. هغه دې خپله برمه لرم.
ستا خبره سمه ده چې برمه لرې. ټولو خلکو برمې وهلي دي. اوبه ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثره برمې اوس لا وچې شوي دي.
نه وچېږي بېغمه اوسه. څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باد او وچېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نېخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل ټولې خواري او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه څه شی وکړم؟
غنم وکړه. یو ته او یو د زوی دی لوی کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي. دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
تو خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې. خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمالا نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي. که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
تو ما عجبه خبرې کوې. تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبکه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده. د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي. بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه و. د کال غله خو به مو درلود.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې. خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوې. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده. ژر تاریخ خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تریاک ونه کړم. د تریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.